Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده زه نور یسنوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن د پنځنبه ورځ د 1489 هجری لمریز کال لسل واغی د لوی د میاشتې 15 د 2013 میلادي کال د جنوري ل 15 سره برابر ده په دې خبرونه کې اوري چې په جلال آباد کې د اسف د چلډرن پر دفتر پرونی بریډ ګور ملتونو سر منشي او یو شمېر نور مرستندویو ادارو په کلکه وغانده دغه راز د افغانستان پر نور موضوعاتو هم په تفصیل راپور نو مطالب لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې څلور امریکایان د کابل په کانتینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او په خپله سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسې برید په سختو ټکو وغانده او هغې ټکان ورکوونکی وباله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس ویان سټیفن دوجارچ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلاند ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید په کلکه غندي او زیاته کړه چې د مرستندویو ادارو چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو ښځو سړو او ماشومانو ته مرستې رسوي دفترونه او شتمني باید هیڅکله په نښه نشي د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم غږ کوونکي دفتر هم په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسې برید وغانده او هغه یې ټکان ورکوونکی وباله دغه دفتر په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي ملکیان په نښه نه کړي او د خیریه مؤسسو د کارکوونکو ساتنه وکړي د اسف د چلډرن د محسې د عملیاتو د چارو مشر کارلوس کارازان هم وویل چې د دې محسې درې افغان کارکوونکي په دغه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي هغه هم دغه حمله په سختو ټکو وغندله سیف د چلډرن دغه حمله غندي مرستندوی کارکوونکي هیڅکله باید په نښه نه شي د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي تېره شپه د حملې تر ختمېدو وروسته وویل
پنځه کسان چې درې د یادې ادارې کارکوونکي وو یو ساتونکی وو او دوه نورې مامورین وو دا شهیدان شوي همداراز یو ملکي وګړی شهید شوی او یو ازبک امنیتي سرتېری شهید شوی دی
د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی په دې پیښه کې پنځه سره برید کوونکي وژل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانتینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورد د چهارشنبه په ورځ په یو خبره کړي بیان کې د وژل شوو امریکایانو کورنیو ته د درناوي په خاطر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو په دې حمله کې چې شاوخوا دېرش تنه وژل شوي یوازې د څلورو امریکایي اتباعو وژل کېدل او دوه ټپي کېدل یې تایید کړي دي د دې مخکې نوموړی په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی یوازې دومره ویلي چې امریکایانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمېرې تر اوسه نه وښودلی افغان چارواکو ویلي چې د وژل شوو څوارلسو بهرنیانو یولس د کام ایر افغان هوایي خصوصي شرکت کارکوونکي وو د یو بل خبر له مخې د هغو امریکایانو مړي پرون خپل هیواد ته انتقال شول چې د کابل په کانتینینټال هوټل په برید کې وژل شوي وو د بهرنیو چارو د وزارت د قونسلي چارو رئیس میرویس سمدی پرون په کابل کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې اوکراینی چارواکو ته د دغو جسدونو د سپارلو په مهال وویل له بده مرغه دا یوه تروریستي پیښه وه چې وحشي ترګرو او د هغوی د ملاتړو له لورې رامنځته شوه زموږ د یو شمېر هیوادوالو د شهادت تر څنګ په دې پیښ کې یو شمېر بهرنیان ووژل شول چې د دې قربانیانو کورنیو او د هغوی له هیوادونو سره ژوره خواخوږي څرګندوو په بهرنیانو کې تر ټولو د اوکراین ادبار ډیرو چې دوی لکه څنګه چې مخکې مو ویل د کام ایر د هوایي شرکت سره انکار کاوه. د دې شرکت مسؤولانو د دوشنبې په ورځ ویلو چې نه تنه کارکوونکي لا هم تری تم دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناوټ ویل ریکس ټیلرسن له سرګی لاوروف سره پرون په ټیلیفون وغږېده. ناوټ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د اوکراین په اړه د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او روسیې د ځانګړو استازو راتلونکي غونډې ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې روسیه باید د مینسک د تړون د پلي کېدو هڅې زیاتې کړي او د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د زیاتېدو مخه ونیسي. په دغه سیمه کې په وروستیو کې نښتې ډېرې شوې دي. د ناورټ په وینا د سوریې په برخه کې ریکس ټیلرسن وویل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې باید روسیه د سوریې ولسمشر بشار الاسد وهڅوي چې رغنده هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په چین او روسیه کې د شمالي کوریا پر تجارتي او مالی شبکو نوې بندیزونه لګولې دي. امریکا ویلي چې دغه شبکې د کیم جونګ اون د رژیم او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ملاتړ کوي. د امریکا خزانه وزارت پرون د بندیزونو لسخپور کړ. په دې لسک د شمالي کوریا لس شرکتونه او بانکونه شامل دي چې اکثره په چین او روسیه کې فعال دي. همدارس د شمالي کوریا د کښتیو کمپنۍ او شپږ ځانګړي لوی بیړۍ شامل دي. د چین دوه تجارتي شرکتونه هم په دې لسک شامل دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا ځین نور خبرونه بیا هم غواړی ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په پاتې برخه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نور مرستندوی ادارو په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر وروستۍ برید په سختو ټکو وغاند.
The Secretary General reiterates that all parties to the conflict in Afghanistan are obliged under international law to protect humanitarian workers.
د مرستندوی ادارې پر دفتر له دغه برید وروسته د افغانستان په مختلفو برخو کې د مرستندوی کارکوونکو فعالیتونه به اغیزمن نشي.
دا څرګنده خبره ده چې پر مرستندوی مؤسساتو باندې شدیداً گذار دی او دا خامخا تاثیر لري.
په دې اړه مو د چارو دی او کار په نظر اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سویس کې د اته څلوېښتمې نړیوالې اقتصادي غونډې په دوهم ورځ اروپایي مشرانو په دې ټینګار وکړ چې اروپایان باید خپلې ستونزې په خپلو کې هوارې کړي. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ پر ماسه له حمله وروسته په ټول افغانستان کې خیریه مؤسسو هڅو ته اندېښنې پیدا شوې دي. پرون په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ یاسف د چلډرن پر ماسه د برید په ترڅ کې د حمله کوونکو په ګډون لستن وژل شو. دغه حمله چې د ماښام تر اوو بجو دوام وکړ، د سهار نهه بجې د ماسه مخې ته د موټر بم له چاودنې سره پیل شو. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانانو لپاره د بشري او پرمختیايي مرستو همغه کونکي ادارې یا اکبر پر یاغیانو شغ وکړ چې خیریه ټولنې په نقشه نکړي. د دې ادارې مرستيال تميم صبري ازادي رادیو ته وویل چې دغه مؤسسې یوازې د هدف لري چې لاړو افغانانو سره کومک وکړي. زموږ لپاره د وی خیریه مؤسسې په توګه د افغانستان عامو خلکو ته د خدماتو رسول مهم دي. زموږ مسؤلیت د دولت وظیفه ده چې په دې برخه کې باید جدي چلند وکړي. هیله من یم چې ټول شکیلې خواوې غیر دولتي مؤسسې هدفونه ګرځوي. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې یو مهم خیریه مؤسسه ده. د دې مؤسسې پر دفتر پرون په جلال آباد ښار کې برید وشو. لومړی د موټر بم حمله وشوه، بیا د ننګرهار د والي د ویاند عطا الله خوګیاڼي په وینا څلور تنه برید کوونکي مؤسسې ته ننوتل چې لږ وروسته له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. خوګیاڼي وویل چې په دې پیښه کې ټول برید کوونکي د ماشومانو د ملاتړ د مؤسسې د یو موټروان په ګډون د دې مؤسسې درې کارکوونکي، یو عادل اروی او یو عسکر وژل شوي دي. د والی بیان زیاته کړه چې د نږدې دیش تنه ټپیانو لړلې اتلس سنه له درملنې وروسته خپل کورونو ته استول شوې دي. خوګیانی پرون وروسته تر دې چې نشته پایته ورسېده وویل
یا دی پیخي چې شاوخوا د لساته دوام درلود لامل هم په یاد اداره کې د بنپاتو شپکسل به کسانو خوندي او ژوندۍ ژغورل و چې خوشبختانه زموږ امنیتي ځواکونو په ډیر مهارت سره خپل عملیات ترسره کړل او په ترڅ کې د دولس میرمنو په ګډون شپکسل به تر د یاري ادارې کارکونکو ژوندۍ او خوندي وژغورل شول او خپل کورونو ته ولید ورشول.
د حمله مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منل دي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې د دې بریټ پوړاندې سمدستي عکس العمل ښکاره کړ. د خیریه مؤسسې په وی اعلامیه کې ویل دي چې په ټول افغانستان کې د موقت وخت لپاره خپل فعالیتونه ځنډولي او دفترونه یې تړلې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، لکه د کوچنیانو د ساتنې، د هغوی د حقونو د خوندیتوب، روغتیا او خوړو په برخو کې همکاري کوي. د مؤسسه د کابل، ننګرهار، کندهار، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ او کندوز په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې فعالیت لري. د جلال آباد د پرونی پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په بی اعلامیه کې له ټولو لوري غوښتنه کوي چې د نړیوالو بشري حقوقو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکیانو او د بشري مرستو د کارکونکو ساتنه وکړي.
د غرض د ملګرو ملتونو سرمنشي او په خپل سیف د چلډرن هم په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسې برید په سختو ټکو او وغاندا او هغه ټکان ورکوونکي وباله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریس او یان سټیفن دوجارج پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان وویل.
The Secretary General reiterates that all parties to the conflict in Afghanistan
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر ادارې یا سیف د چلډرن د وسلوال برید وروسته دغې ادارې په افغانستان کې په مقر ډول خپل فعالیتونه درولي دي. له دې مخکې سره صلیب هم د افغانستان په شمال کې څه موده وړاندې د دې مرستندویه ادارې پر کارکوونکو له حملې وروسته ورته اقدام کړی و. دغه ورځ د یکشنبې په ورځ د کابل په کانتینینټال هوټل په برید کې لږ تر لږه 14 بهرنیان چې اکثره د کام ایر خصوصي شرکت اوکراینی کارکوونکي و ووژل شول. پر بهرنیو مرستندویه ادارو حملې یا په حملو کې بهرنیو کارکوونکو وژل کېدل به څومره په افغانستان کې د دوی پر کارونو اغیز وکړي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه فاروق بشر څخه وکړه. ښاغلی بشر وویل،
تاسو په خپله پوهیږئ چې افغانستان د امریکې په حساب دا د جنگ یو ساحه ده یا د جنگ منطقه ده. دا په بل عبارت افغانستان په جنگي هغه کې په شمیره کې هیوادونو کې شمیره کېږي. دا څرګنده خبره ده چې پر فرسندویو مؤسساتو باندې شدیداً گزار ده او دا خامخا تاثیر لري. اما باید دا شی هم مهم چې خارجي هیوادونه په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې دغه حالت روان ده او دغه حالت مخ په زیاتېدو ده، نه په کمېدو، خصوصا د 2014 نه په دې خوا. اما سره دې هم مرسندویو هیوادونه دلته راځي او موږ سره همکاري کوي او موږ سره خصوصا په اجتماعي او صحي مؤسساتو کې همکاري کوي. هیله ده چې زر دا ډونلډ ټرمپ پر پاکستان باندې څنګه چې ویلي دي خپل فشارونه زیات کړي چې دغه شیان بند شي. که بند نه شي زیات زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، په کابل کې د کانتینینټال په هوټل باندې په برید کې د کام ایر خصوصي شرکت ډېر بهرني کارکوونکي چې اکثره یې اوکراینیان ووژل شول، په افغانستان کې خصوصي سکتور ته په وروستیو کې ډېر توجه زیاته شوې ده. په خصوصي سکتور کې هم کچېرې په پښو درېږي، د افغاني متخصصینو تر څنګ دغه راز بهرني متخصصین هم باید راوستل شي او په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعال شي. د دې تر څنګ چې په افغانستان کې بهرني مرستندوی ادارې فعالیت کوي، د دې لپاره چې دغه حمله د دوی پر فعالیتونو باندې ډېر ناوړه اغیز ونه کړي، د افغانستان حکومت څه پکار دي چې کوم اقدامات کولای شي چې د دوی لپاره یو د امن خوندي ځای برابر کړي؟
تاسو په خپل پیږي چې افغانستان یو لوی هیواد دی او افغانستان کې امنیتي قواوې دون زیات تجربه، دون زیات تعلیم او تربیه نه لري. دا امکان نه لري چې په ټول افغانستان کې دوی وکولای شي. اما چې ډېر مهم دی، باید از موږ او تاسو یا د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د دولت استخباراتي مؤسساتو باندې زیات کار وکړي، خصوصا خارجیان. موږ په دغه سې برخه کې وروزی چې ترسو موږ وکولای شو دغه ترورستان یا هر څوک چې په نامه یې بولي افغانستان راځي دوی باید آگاهی ورته ولري، و خصوصا دغه استخباراتي کړي باید افغانستان نه د باندې هم فعالیت وکړي چې هغوی وویني. زه داسې فکر کوم چې زموږ امنیتي قواوې باید ډېر زیات تقویه شي او دوی وکولی شي چې په دغسې حالاتو کې جدي اقدامات وکړي. تاسو وګورئ د ښار په منځ کې موټران درول کېږي، ما دې ورته ګوري ځي ما دې کتل نه کېږي. تاسو وګورئ چې څونه اسایې دوی ټوله کړې او بیا هغه ته وړی وه دا کنټینټال ته وړی وه، دا خو به یو ورځ یو ساعت یو نیم ساعت کې خو نه کېږي. خامخا چې دوی د معلومات یې درلود، د هر اتاق معلومات یې درلود.
د اساس چارو کارپو فاروق بشارو چې په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر او د غراز په کابل کې د انټر کانټینټال په هوټل چې په کې شاوخوا څوارلس بهرنیان وژل شول، له دغو بریدونو وروسته چې په افغانستان کې به د مرستندوی بهرنیو ادارو پر کارکوونکو د بریدونو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه نظر سره شریکو. په افغانستان کې د سهار 8:16 د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړۍ مهمو ورځپاڼو په ننګرهار کې د کوچنیانو لپاره پر یوه غیر دولتي موسسه چې مرکز یې په برتانیا کې دی حملې ته کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز لیکلي د ننګرهار په هغه ځای کې چې حمله وسوه دوه ښوونځي وو او د سویډن د کمیټې په ګاونډ کې د کوچنیانو د ملاتړ موسسه وه. ورځپاڼې لیکلي چې د سویډن کمیټې دفتر له دغه ځایه ځکه کډه سوی چې د داسې حملو په اړه اندېښنه درلوده. د چهارشنبه د ورځې له حملې وروسته د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل فعالیت بندوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د برتانیا د سفیر نیکولاس کی له قوله لیکلي پر کوچنیانو او د هغوی لپاره پر خیریه ادارو هر ډول حمله د بشریت پر وړاندې جرم دی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې له یوې مودې راهیسې پرله پسې حملې او تاوتریخوالی دوام لري چې له تر ټولو خونړۍ یې د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل ډله ییزه حمله وه. په دې حمله کې 22 کسان وژل شول چې پکې 14 بهرنیان شامل وو. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین هم د جلال آباد د حملو په اړه لیکلي په هغه ځای کې چې د سیف د چلډرن دفتر دی یو شمیر نورې موسسې هم دفترونه لري. د ګارډین ورځپاڼې په وینا په دې ځای کې د نورو غیر دولتي دفترونو او موسسو شتون دا احتمال مطرح کوي چې شایي د دغو حمله کوونکو اصلي هدف په ننګرهار کې د کوچنیانو د ملاتړ اداره نه وه، خو اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. ډیلی میل ورځپاڼې هم لیکلي چې د چهارشنبې د ورځې حمله چې په جلال آباد ښار کې د کوچنیانو د ملاتړ پر دفتر وسوه په افغانستان کې د خونړیو حملو څخه یوه ده. د ورځپاڼې په وینا دې موسسې له 24 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس په دغه هیواد کې خپل دفترونه تړي. ډیلی میل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر څرګندونې هم نقل قول کړي چې وایي پر ملکیانو او خیریه موسسو هر ډول حملې د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده او حتی د جنګي جرایمو په توګه پیژندل کېدای شي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې په کابل کې د کابل پر انټر کانټینټال هوټل او په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر د وروستیو بریدونو مختلف اړخونه څېړل کېږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. وخت د سهار 8:19 دی. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ویل ایران سره د دې هیواد پوله معلومه ده او د نړیوالو معاهدو پر اساس هیڅ هیواد بل هیواد خاورې ته د لاس غځولو حق نه لري. د دې وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال دا ټینګار د هغو اندېښنو په غبرګون کې کوي چې ګواکې ایران د هرات په اسلام قلعه کې سوداګریز بازارونه جوړ کړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی هم ټاکل شوی چې نتیجې به ډېر روخانه شي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د هرات د اسلام قلعه په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د سوداګریزو بازارونو د جوړولو په اړه اندېښنې د دې لامل شوې چې د څېړنو یو پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله له نږدې وګوري. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال وایي د دې پلاوي له څېړنو وروسته به معلومه شي چې دا بازارونه د افغانستان په خاوره کې دي که د ایران. ننګیالي قلاتوال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې د نړیوالو معاهدو له مخې هیڅ هیواد حق نه لري چې بل هیواد خاورې ته لاس وغځوي.
یو احد دی چې په راس کې د بهرنیو چارو محترم وزارت دی، یو تخنیکي کمیسیون دی، څو ځلې دوی سیمې ته ورغلي دي، خپل نظرونه یې ورکړي دي. په دې اړه په دوه برخو کې اختلاف موجود دی. هیله مو دا ده چې دغه تخنیکي ټیمونه چې هم د افغانستان هم د ایران وکړي شي چې دغه کومه ستونزه چې اوس جوړه شوې ده د ژر تر ژره حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات د قومونو او قبایلو چارو رئیس د ولایتي رئیسانو په وروستۍ غونډه کې ویلي ایران د دغه ولایت د اسلام قلعه په ښار کې بازارونه جوړ کړي دي. د هرات د والي ویان احمد فرهاد جیلانی ازادي راډیو ته ویلي دا بازارونه له 30 څخه تر 30 کلونو د مخه د دوغارون کرښې په اوږدو کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ صفري نقطه ده جوړ شوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا دا وخت افغانستان او ایران په هغو سیمو کې چې دا بازارونه پکې جوړ شوي د نظر اختلاف لري او دواړه لوري خپل حق ګڼي. د ټینګار کوي په دغه سیمه کې ایران ته د تلونکو افغانانو او کډوالو لپاره د تاسیساتو جوړولو اړتیا ده، خو افغانستان تر هغې وخته دا کار نشي کولی تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله نه وي تثبیت شوي. خو د ایران لخوا دا لانجه کومه نوې مسله نه ده، بلکې د یو شمېر کارپوهانو په وینا یاد هیواد له دې وړاندې هم د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنو تورن شوی دی. د سوریې او عراق په جګړو کې له افغانانو استفاده، په افغانستان کې د اوبو بندونو پر وړاندې د خنډونو جوړول، او تر دې چې د ځینو کارپوهانو په باور هغه هیواد غواړي د اسلام قلعه ځینې سیمې خپل خاوره وګڼي، د کارپوهانو په باور د دغه هیواد ښکاره لاسوهنې دي. د نړیوالو چارو کارپو ودیر صافی وایي که دا موضوع ثابته شي دا په افغانستان د ایران ښکاره تجاوز ښیي.
او دې کې شک نشته ده چې افغانستان ډیپلوماسي ضعیفه ده. که ضعیفه نه وای نو ایران به دومره جرات نه وکړه چې دا کار وکړي. افغانستان باید سوابق ده، تعیین د سرحد ده په اسلام قلعه کې د ایران سره راوباسي، او مطابق د هغې باید بیا ایران نه وغوښتل شي چې د مداخلو ته نور باید دوام ورنه
کړي. ښاغلی صافی د افغانستان کمزوري ډیپلوماسۍ ته په اشاره ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله معلومه ده، خو که ایران د صفري نقطې څخه د استفادې هڅه کوي افغانستان باید دا موضوع د هغو اسنادو له مخې حل کړي چې لري.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. په سویس کې د اتسلوي ختمنړي والي اقتصادي غونډې په دوهم ورځ اروپایي مشرانو په دې ټینګار وکړ چې اروپایان باید خپل ستونزې په خپلو کې هوارې کړي. پر دې غونډې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر دې شوار سوري غوړولی چې وایي امریکا تر هر څه مخکې تمه ده چې ډونالډ ترامپ سبا د دې غونډې په وروستۍ ورځ خپله وینا وکړي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د سویس په داوس ښار کې نن د نړیوالې اقتصادي غونډې درېمه ده. په دې غونډه کې تر 3000 ډیرو کسانو برخه اخیستې ده چې په دوی کې د نړۍ د اویا هیوادو مشان او د 15 نړیوالو مؤسسو استازي دي. پرون دې غونډې ته د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل چې په کار ده چې اروپا تر دې وروسته د امریکا پر ځای پر ځان اتکا زیاته کړي. دا وایي په حقیقت کې اروپا د بهرنۍ تګلارې له پلوه ډېره فعاله نه ده او ډېر کله یې پر متحد ایالتونو تکیه کړې. اوس غواړي چې پر ځان تمرکز وکړي. دا مو دې نتیجې ته بیایي چې موږ دې ته اړتیا پیدا کوو چې ډېر مسؤلیت ومنو. موږ باید خپل تقدیر په خپل لاس کې واخلو. نو ګډه دفاعي تګلاره مو جوړه کړې. د کډوالو په برخه کې ګډې هڅې پکار دي، حتی که د اروپایي ټولنې دننه هم په دې برخه کې ډېر اختلافات وي. اروپایي ټولنې ته د کډوالو د تک مسله د ایټالیا سر اعظم هم یاده کړه، خو پاولو ګینتلونی وویل چې د اروپایي ټولنې لپاره په دریو سترو ستونزو کې یوه هم دا د مهاجرو موضوع ده. د راتلونکي کال په ترڅ کې موږ د اروپایي ټولنې د نقش بې ساری فرصت لرو. سخت کلونه د بریتانیا بهر کېدل و، اقتصادي بحران و، د کډوالو راتګ و، د دغو دریو عناصرو توپان سره نږدې و، او دا کلونه اوس موږ شاته پرې ایښي دي. د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر له یو شمېر مشرانو سره وګوري او ډونالد ټرمپ په سبا په دې غونډه کې وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار ګری کوهان ویلي دي چې ټرمپ په خپله وینا کې نړیوال وهڅوي چې په متحد ایالاتونو کې پانګونه وکړي. کوهان زیاته کړه چې ډونالد ټرمپ پر دې ټینګار وکړي چې په نړۍ کې سالمه اقتصادي سیالي رامنځته شي.
د سویس په داووس کې د څلوېښتمې نړیوالې اقتصادي غونډې په اړه مو واورېدل. په وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانیو د ارزښت کمېدا د افغانانو او افغانستان په ګټه کې په تاوان دی.
د افغانیو چې یو ځل ولېږي بیا بېرته دغه کېږي، یو ځل اویا نه جګې شولي بېرته نه شپېته لسو ته رالی او د دې نه بیا بله ورځ جګېږي. دا زیګزاک حالت یې په تجارتي لحاظ باندې ډېر زیات خطرناک دی.
په دې اړه په بله پښتو خپرونه کې تفصیلي راپور لرو. په دې راپور کې د غراز د دې مسلې مختلف اړخونه څېړل کېږي. کوم عوامل دي و هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت لوړ شي؟ خو اوس په افغانستان کې 9 بجې او 6:20 کېدونکي دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او خپل سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسې برید په سختو ټکو وغانده او هغه ټکان ورکوونکی وباله. د ننګرهار د والي ویاند تېره شپه له حملې تر ختمېدو وروسته وویل چې 15 تنه چې 3 د ادارې کارکوونکي دي، د یو ساتونکي او 2 نورو مامورانو په ګډون شهیدان شوي، یو لاروی او یو سرتېری هم شهید شوی دی. د حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې 4 امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د هغو اوکراینیانو مړي پرون خپل هیواد ته انتقال شو چې د کابل په کانټینینټال هوټل کې وژل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وویل ریکس ټیلرسن له سرګی لاورو سره پرون په ټلیفون وغږېده. د امریکا متحده ایالاتونو په چین او روسیه کې د شمالي کوریا په تجارتي او مالی شبکو نوي بندیزونه لګولې دي. امریکا ویلي چې دغه شبکې د کیم جونګ اون د رژیم او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ملاتړ کوي.
د جوان رنگونه
نوم درته ته وای خوراکي
انیسال زاده ما
د کاروبار په اړه درته ودلته څه کار کوي؟
دلته د دالمان کوپراتیو کې چې مربا او توشي او دوت کلچې دغه شیان جوړو. یو کال شپږ میاشتې کې چې زه خپله دلته راغلی یم. البته کوپراتیو مخکې نه نه وه.
څنګه راغلی دلته؟ علاقه دې وه چې معرفي کړې دلته څه رقم راغلی؟
مهمې دلته ځکه دلوده چې یو طریقه زم راغله.
دلته د کار د جریان په اړه راته وایي چې شه دې زده کړه تر اوسه پورې کوم کارونه
دلته خو چې ما خپله زراعت ویلی دی، زراعت انسټیټیوټ نه فارغ شوی یم او چې زده مې کړل دلته توشي او چتني مربا کلچې او زود دغه شیان زده کړل. سازانم درلودی اوس خپله یې جوړوو. مخکې یو څو ته ننګ هم ولیدل، فصل هغې اوس خپله کار کوو.
او دا چې تا زراعت رشته هم ویلی دی که نه؟ دلته بیا عملا راځي همغې برخه کې کار کوي. څومره ته جالبه ده، څومره چې هغه درسونه دې ویلي دلته عملي کار کوي، څومره د خوښۍ احساس کوي؟
دې خوښۍ احساس کوم. څنګه چې انسټیټیوټ کې مې درسونه ویل، یعنی خسته کنه او دلچسپ نه و راته. اوس چې دلته عملي کار کوم ومې لیدل دې راته دلچسپ شوي دي او دې مې خوښېږي اوس زراعت کې کار وکړم.
او دغه شیان چې جوړوي که نه، دا مخکې چې تاسو لاچار مربا دا شیان، دا بیا تاسو چا سره قرارداد کوي؟ څنګه پلوری څوک راځي تاسو خپله وړئ چې قبضای ته؟
یو څو وخت کې وزارت زراعت کې غرفه درلوده چې هغه نه شوه، هلته مفاد ونه کړه، فایده نه درلوده. هغه وخته شوه اوس دلته راځي خلک لږ، خو دومره هغه نه لرو، بازار نه لرو.
علت یې څه ده نو؟ یعنی تاسو ولې بازار نه لرئ؟ بازاریابي لپاره څوک نشته چې تاسو ته بازاریابي وکړي؟ مثلا چې راشي کمبل علت هم لري.
انا همدغه علت ده چې یو خو دا ساحه څنګه چې تاسو ووینئ داسې، یعنی څوک دومره نه وایي ته متوجه کېږي، د بازار منځ کې نه ده. او بل بازاریابي ته څوک نه لرو، بازاریابي هم دې نه ده کړی چې بازاریابي هم کړی وي او خلک خبر شي او شی واخلي.
او دا چې دلته راغلی کنه زراعت یې ویلی ده او خپله رشته کې د کار کوي څومره د ژوند کې تغییر راغلی ده.
خوشحاله یم دی او تغییرات هم دی راغلي څرنګه چې موږ دلته توشي ودو دا شیان زدهم کلته ننګم ولیده اوس خپله جوړوو او یم دې طریقې نه یو څو وخت هم بل چې ته استادي وکړه چې هغو طریقه ماشم درلوده او خوشحاله یم.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه وړم خو مایکروفون خپل همکار